السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د ننګرهار په درې نور کې زلزلې 15 سنه ټپيان کړې دي. په درې نور ولسوالۍ کې روغتیایي چارواکو پرون ناوخته وویل چې دا ټپيان روغتون ته انتقال شوي دي. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز په وینا دا زلزله د سیشنبی په ورځ له جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري د 10 کیلومتره په شاوروالي کې د څلور اشاریه نه ریختر په کچه وشوه. د اگست په 10 شمه د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو په وینا زلزلې تر 2200 ډیر کسان ووشل او نږدې 400 نور ټپيان کړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د حواله لاري د بشري مرستو درسولو لپاره د سباندي 40 بلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر جان الیف د سیشن بي پروسوول چې د اروپای ټولنې په 40 بلیون او 65 ډالر مرسته به د افغانستان لري پروتو سیمو ته خوراکي مواد ورسي شي. د راپورونو لمخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د افغانستان دننه تر 1600 ډیر الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو مؤسسې د سیشنبی په ورځ په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی، خو تخلص احمدی دی چې د خراسان رضوی ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبی په ورځ په دار وځړول شو. دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی. سشکل په ایران کې پولیسکونو افغانان اعدام شوی دي. په ناروی کې مشته د ایران د بشري حقوقو د مؤسسې مشر محمود اميري په اوړي کې اسادر لوته ویلی وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوی دي. د همدې مؤسسې د راپورونو لمخې په روسشکل ایران 80 افغانان اعدام کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لوري د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. مارکو روبیو د سیشن بي پورس په نیویار کې وویل چې ولسمشر ترامپ د خبرو لاري د اوکراین د جګړې د پایته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودرې شي داسې ښکاري چې په زیاتې دوده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنگي الوتکې ګرځي. روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ او وی ویل چې واشنگتن کولای شي چې کیف ته نوري وسلې ورکړي. د شغلي روبیو تر دې سرګندونو مخکې ولسمشر ترامپ پرون وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید هغه روسی جنگي الوتکه وغورځوي چې د دوی پر فضا تیرې شي، او اوکراین د اروپای متحدانو په مرسته کولای شي چې له روسیې څخه خپل ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحد عربی اماراتو کې روانې دي ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا را ژوندې شوه چې ممکن د آسیایي جام پایلوبې ته ورسی شي. سبا د پاکستان لوبه له بنگلاديش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوی لوبډلې پایلوبې ته لا راکوي. دا سی جام پایلوبه دراتلونکې یکشن به پورسته. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. د افغانستان په ختیځ کې پرونی سلسله یو سل بیا د خلکو ویره زیاته کړې.
دا ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي، ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو ته قریب دي.
د زلزلې پر مهال څه وکړو؟
چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه څه ته زیان لري، دغه څه ساتل دی او بالا یو کتاب هر څه چې باید د خپل سر باید د حرکت په وخت باید وساتي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکران د جګړې په تړاو د ولسمشر ترامپ تازه څرګندونه واوري، او په دې خبرونه کې هم درس په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ اول منزل شو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وای د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې لامل 15 سنه ټپین شوې دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو لويري تشنا اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. جزئیات په دې راپور کې.
ننګرهار کې د طالبان حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سې شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیايي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوب نه قابل نه دي، ځکه د ستوب نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او د نړیدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپل دمدغه زلزلې د ير نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې یو موږ ژوند او ژوندۍ نشو تیرولې، ځکه چې زلزلہ هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنور ساحه کې سیزنلې سوي او وسم همشتون لري زنجلې، خو دې عمله مونږ وس به بهر پټو کې ژوند کوو. د چاته خیمه رسیدلې او چاته نه دي رسیدلې. هر لحظه مونږ په ډار کې یو او مونږ نس کولای شي بهر لاړ شو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوې د ریختر په کچه 4.9 درجې خودل شوې دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لري او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بلوسیدونکو د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوې مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ډېر ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا ویې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2020 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ کړل.
د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه ټپیان شوي دي. د زلزلې په وخت په څنګه ځان ساتو؟ انجینیر ستانه میر زهیر چې د زلزلې له خطرونو په څنګه ځان ساتو کتاب لیکلی دی وایي چې ډیر کله د زلزلې د ورختایي له امله مرجوب لاوړي او خلک له پورته ځایونو لاندې ټوپ کوي. د دوی په وینا د زلزلې پر مهال که څوک په موټر کې وي باید موټر ودروي. له شاغلي زهیر څخه به دا غو کسانو په اړه واورو چې په کورونو کې دي یا په اپارتمنونو کې چې څرنګه ځانونه ساتلی شي.
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي. زلزله نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځه منزل نه یا شپږم منزل نه راوتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د خلاصو کېږي پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید یو میز لاندې ځان خوندي کړ دغه در شهیدانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نشو اول ختل.
انجینیر سانمیر زهیر د زلزلې له خطرونو به څرنګه ځان ساتو د کتاب مؤلف.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې شاره د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیل شي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې وویل هیڅ هیواد د غیر قانوني اتباعو موجودیت نه مني. په ورته وخت کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای هلته د بیا اسناد افغانانو نیول ډیر شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښې، اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې.
موړی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې اوشمیر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه او ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
تورور په کور کې اوسېګو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپه کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری اژانس د شنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال لپاره رئیس 1.4 میلیون افغان کډوال له ایران ایستل شوی چې په کې وازی 4.5 لک له تهران ایستل شوی. نو موړي دا کړی چې د افغان کډوالو له ایستل سره په ایران کې لدرې زره ډیری درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. که څوم د ایرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونی اعلان کړی چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستول شوی. که څوم د معلومات نه چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني باچه ډيري افغانان دي ژوند کوي.
په روسي ورزو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندې شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې واسطې د دوشنبه پورس له 10 زرو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور ایستل شوی او افغانستان ته ستنیدل. د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دفتر د سیشنبه پورس په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 4000 له ایران ستنیدل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په وینا د کال له پیل راهیسې له 6200 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. همدارس د کال له پیل ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپل خاورې د نشتې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1 ویلی چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان له ایران اخراج شوي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریس داسې و چې دواړه لوري روسیا او اوکراین باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وسمه کریمیا هم شامل ده چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې پر اروپایي متحدینو ژغ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د ماسکاو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبر وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره د غونډې په پیل کې خبريالانو ته وویل چې د ناتو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناتو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له درې نیمو کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبريالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مې احساسات کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هر کله کوي او زیاته کړه موږ په ډېر خوشاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي. کلاس بیا وویل چې اروپا باید د روسیې د انرژي لاخستو لاس واخلي، اوکراین باید جګړه وکړي او دا ټول هغه خبرې دي چې ترامپ وکړي. ترامپ همدارنګه داسې ښکاره کړه چې د اوکراین پوځي ملاتړ به وکړي. د وویل امریکا به خپل متحدینو ته وسلې ورکړي چې ناتو یې له خپل خوښ سره سم وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
د سپتمبر په دروښته مې یو نړیواله ورسته او یو هم په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورسته په دې اړه مطالب لرو. لومړی هم نړیواله ورسته د سپتمبر دروښته مې د اشاره ژبو نړیواله ورسته ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د شبنی هویت د ساتنې او د غشان لګنو لکړو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرنګي رنګارنګي ده. خو په افغانستان کې د دغو معلولیتونو درلودونکو یو شمېر کسانو د کورنۍ غړي او استادان وایي د مهال د ګڼو نورو ننګونو ترڅنګ دوی له شوانیزو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د یو شمېر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې د مهال د غنو نورو ننګونو ترڅنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي رادیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاره زبې د ځنګړي ښوونیز مرکز د نشټون لامل د نورو ماشومان په شان په نورمال ښوونځي کې په ډیره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره پر زده کړو یې محدودیت ورسته په کورناستا او وس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص وي کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوي وي.
سخی رحمان وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمون هم و ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی خوانیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او د خوانځي خوونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدغم نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من محدودې ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اول سالي کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکړي. کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خودي مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو. پدې ورسېحت ته زه مطمئنم چې په یو اول سالي کې پنګرات کې نشته. پدې چا پیریال او درې خپل امزول او د دوه تصدقه کوي هم د دوه تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوه بیرو سمه غیژړه کتون جوړې دي پټول نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رسد د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي لکه شته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو ملولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د ستونزو په اړه وویل.
موږ غیر حاضرې بودی د ستونزې له وجې نه چې دوی حاضر شي کرایا د موټر کرایا لاسي ته دوی هغه ملي دوی ته دلته زمينانه ته مسایده چې دوی دلته کار وکي یا دوی نو چې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته چې موږ اوس مثال د وایې په هم سیم کې ما او د لاتروسه پوری ایو جمله نشي جوړولای په خپل باندې چې دا ته جمله جوړه کیو ته به باندې پوښي.
دا شکایتونه د سیمهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي زبون اړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کوي ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او ناوریدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره لمانځي. د غشان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشاره خبرې وکړای سي. د دغه سازمان په باور د اشاره زبو نړیواله ورځ د زبني هویت او ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاره زبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د ناورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لا 100 میلیونه ډېر کاڼه شته چې لا 30 سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاره یي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاره یي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاري چې په لپاره خپل قاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري. زموږ د ګرامرونو نړیوال اصلي بلاتي په ساده جلاخ په ځانته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دي. خاص حرکات ده پر دغه ځینې حرکات په چپل لاس کې ځینې پر استل لاس کې ځینې د دواړو لاسونو حرکات شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه صحیح څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختلفو طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول شفاهي زب سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي زبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي زبو زده کړو ته زمينه برابره او د ملولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. وضعیت فعلی افغانستان هم قسمه
کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستان بالاتر از سن فشارشون مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لشبګم ټولګي او پورتن جنې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلول انجونې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمن کېدی چې نور نجونې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري، هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې زر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. کنانو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاري ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاري ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پښتنو کلتوري ورځ هر کال د سپتمبر په 23 نیټه لمانځل کیږي. دا ورځ په 2015 کال کې د کوټې په نړیوال پښتو کانفرنس کې د پښتنو مشرانو او پوهانو لخوا د پښتني کلتور د ترویج او پیژندنې لپاره ټاکل شوې ده. د دې ورځې لمانځل د پښتنو د کلتور، ژبې، دودونو او ارزښتونو د ساتنې او پراختیا لپاره یو مهم هڅه بلل شوې ده. په دې ورځ په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، کوټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او ستر ښار کراچۍ کې د پښتني کلتور د ترویج لپاره بیلابیلې غونډې جوړې شي. په کوټه کې د دې ورځې د لمانځلو غونډې ته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال سمت شبنم مرخره.
په پټکی د ټنګ ټکور ولسی کلتوري او ادبي غونډي تر سره سوی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلی محل د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ مشالې ډوتا وویل
اصل خبره دا د کلتور خو ساده روز د هر روز د ځوان سره تړلې شي. د ستا زبا ستا خوينه دو دستورونه ناشتي ولیاړې خوراکونه هر څه ستا د کلتور سره سیاست تا کې ستا د کلتور سره تړلې شي. د ستا د ځوان برخه وي خدارنګ روز مالزل ډیر لوی اهمیت لري. دا یو استاد د کام یو والش کار کوي. دا او جهان ته یو ډیر شو پیغام مور کوي و دشمن تم پیغام مور کوي و دوست تم پیغام مور کوي. نو د دې ورځې یو ډیر لوی اهمیت او پښتانه چې دا ورځ منځل شروع کړي دا نو موږ په ګټه پوسی وی او تاوانونه چې موږ کام وړي دي دا رقم سیوی.
کلتوري میلو ته د پښتنو ګڼ کلتوري توکي راوړل سیوی وو چې برخوالو ننداره کوله. د کوټ ښاروالې انګړ کې جوړ شوی میلې محل و برخوال محمد یونس مشال رتا وویل
دلی ما خپل مشمان چې ما کښنی بچان دی هغه مې راوستل دی او مختلف ځوانانو خپل بچان دلی راوستل دي. دلی ما په خپل بچانو باندې چې هغه ځینې داس شانو چې ما خپل نه پیژندو د پلار او د نیکونو څخه د ټیم شانو چې پاکي ګډوا بدنی دا غړک مو جوړته وایو دوی ته چې موږ ښکارا کو دوی ډیر خوشاله سو مشمان چې د خپل نیکګونو د ټیم شان ولیدل.
د ځوانانو پښتني جامې په غاړه او پښتني خوراکونه کول ګڼو برخوالو خپل ماشمان هم د میلې ته د ځان سره راوستلی وو. د کوټ ښاروالۍ انګړ میلې ته راغلي وې 12 کلنې ماشومې ګلمینی مشالډو ته وویل
دا کلچر دې زما ول وا دې دا زم راغلې ما دې شخوان دې او کای ارشې می ولې دې غړې کی منګیا اصل په خواني کمیسان ما دې شخشان ولې دې شخوان دې او کای دې شعر می ولې دې خوان دې وکه مژنه کګار ما پلار دا استعمال وای
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا په 2015 سم کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې وس هر کال د سپتمبر پر 3 لمانځل کیږي.
آزادي رادیو